تلی میرا ججرا ولی سوغاتنا ممتا تنزل منتنا ممتا درد احسان ده.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا دی د پخوا په څیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمونځ زده کړه خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. په دې هیله یم چې تر دې ګړی به جوړ او روغ یست او د ژوند ټولې چارې به مو ودانی او په بریا سره پر مخ روانې وي. د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست، د همدې خپرونې د پیل انتظار به کوئ. درنو او زړه ته راتیرو اوریدونکو، د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه. نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړئ کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي.
دا خوی د فرضو حال دی، سنت یې هم کمال دی. دا خوی د فرضو حال دی، سنت یې هم کمال دی. د شپې قیامې ګوره د ولایت مجال دی. د شپې قیامې ګوره د ولایت مجال دی. در نږدې کړ الله واړه جنتونه موږ ته پنځل منځونه موږ ته ډېر د احسان دی. در نږدې کړ الله واړه جنتونه موږ ته پنځل منځونه موږ ته.
مننه درنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه، خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم تر څو زموږ او ستاسو په ذهنونو کې په ښه ډول سره ځای پر ځای سي او د اړتیا پر مهال موږ او تاسو ورڅخه ګټه واخلو او عملي کړو. لمونځ په عملي ډول د سنت طریقې مطابق ادا کول، د سجدې پر مهال راتلونکي څو خبرې په یاد لرل او عملي کول، یعنی هر لمونځ کوونکي ته په کار ده چې د سجدې پر مهال راتلونکي څو خبرې په یاد ولري او عملي کړي. په سجده کې سر د دواړو لاسونو ترمنځ په داسې ډول سره ایښودل چې د دواړو بټو ګوتو سرونه د غوږونو د نرمیو و مخ ته راسي، یعنی و مخ ته یې برابرې پرتې وي. دوهم، په سجده کې د دواړو لاسونو ګوتې بندول پکار دي، یعنی د دواړو لاسونو ګوتې بالکل سره مشتې وي او د دې ګوتو ترمنځ فاصله نه وي. دریم، د سجدې پر مهال د لاسونو د ګوتو مخونه د قبلې و لوري ته وي، یعنی په سجده کې چې کله ګوتې د لاسونه کښېښول شول نو دا ګوتې به په منځ کې فاصله نه لري او سرونه به یې د قبلې و طرف ته وي. څلورم، څنګلې د مځکې څخه پورته ساتل پکار دي، یعنی څنګلې د مځکې څخه لوړې وي. په مځکه باندې ایښول یا پرې ایستل ناسم عمل دی. پنځم، دواړه مټې یا بازوګان د بغلونو څخه جلا کول یا جلانی ول یعنی چې د بغلونو څخه بازوګان او موټی بیل وي یو ځای کول یې صحیح نه دي. شپږم د سجدې پر مهال څنګلې رسته او چپه لوري ته په دومره اندازه سره ایستل چې په دومره اندازه سره غوړول چې د څنګ و ولمنځ کوونکي ته تکلیف ونه رسیږي. هغه د دې لمنځ کوونکي څخه چې څنګلې یو طرف او بل طرف ته ایستلې وي په تکلیف نه سي. یعنی د سجدې پر مهال به لمنځ کوونکي و نورو لمنځ کوونکو ته چې د ده پر څنګونو باندې ولاړ دي په څنګلو باندې اذیت او تکلیف نه ورکوي. یعنی څنګلې به په دومره اندازه یو طرف او بل طرف ته باسي چې نورو کسانو ته نورو لمنځ کوونکو ته د تکلیف او اذیت سبب نه سي. اووم د سجدې پر مهال ورنونه د نس څخه بیل ساتل، یعنی ورنونه او نس باید سره بیل وي. اتم د سجدې د پیل څخه بیا تر پایه پورې د پزې پر ځمکه ایښودل، یعنی پزه به د سجدې د شروع څخه د پیل څخه بیا تر هغه وخته چې د سجدې څخه لمونځ کوونکي راپورته کیږي تر هغه وخته پر ځمکه باندې ایښول. یعنی د سجدې په دوران کې به داسې لمونځ کوونکي نه کوي چې تندی لګولی وي او پزه یې پورته وي. یعنی پزه به تر هغه وخته چې د سجدې څخه پورته کیږي تر هغه وخته به یې پر ځمکه باندې ایښی وي، پر ځمکه به یې ساتي. نهم د سجدې په حال کې دواړې پښې په داسې ډول سره درول چې پندې یې جګې وي او ټولې ګوتې د قبلې و لور ته برابرې وي. کوم خلک چې د خپلو پښو د جوړښت له کبله پر ټولو ګوتو د کږولو قدرت نه لري، هغه چې په څومره اندازه سره کږولی سي په هغه اندازه دي د کږولو اهتمام وکړي. پرته له کومې مجبورۍ ګوتې سیده پر مځکه لګول سم کار نه دی. لسم د دې خبرې خیال ساتل په کار دي چې د سجدې په دوران کې پښې د مځکې څخه لوړې نه سي. یعنی د سجدې په دوران کې د پیل څخه تر پایه پورې د سجدې لمونځ کوونکي ته په کار ده چې خپلې پښې پر مځکه باندې وساتي. داسې ونه کړي چې د سجدې په حال کې د ده پښې د مځکې څخه پورته وي. که چیرې یو څوک داسې کار کوي، یعنی پښې یې د مځکې څخه پورته وي او پر مځکه یې بیخي نږدې، نو داسې کول په کار نه دي. او که چیرې یو څوک په داسې ډول سره سجده وکړي چې هغه یو ګړی هم خپلې پښې پر مځکه نه کښیږدي، نو د دغه کس لمونځ نه صحیح کیږي. دغه کس ته په کار ده چې دوهم ځل خپل لمونځ راوګرځوي. یولسم په سجده کې دومره ځنډ کول چې درې ځله سبحان ربي الاعلا په اطمینان سره وویل سي. یعنی په داسې اطمینان سره سجده وکړل سي چې درې ځله سبحان ربي الاعلا په اطمینان او آرام سره پکښې کې وویل سي. او داسې سجده کول په کار نه دي چې یوازې او یوازې تندی ولګول سي او په بیړه راپورته کړل سي. د تعلیم القرآن راډیو درنو او زړه تراتیرو اورېدونکو، دا و هغه څه چې موږ او تاسو په تېره خپرونه کې ویلي وه، یا دا و د هغه څه تکرار کوم چې موږ او تاسو په تېره خپرونه کې ویلي وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. لمونځ په عملي ډول د سنت طریقې مطابق ادا کول. لمونځ کوونکي ته په کار ده چې د دواړو سجدو په منځ کې راتلونکي څو خبرې په یاد ولري او عملي کړي. لومړی د یوې سجدې څخه، یعنی د لومړۍ سجدې څخه چې کله لمونځ کوونکي راپورته سي پر دواړو زنګنونو، یعنی د تحیاتي په شان سم کښېناستل او بیا بله سجده کول. یعنی کله چې لومړۍ سجدې ته لمونځ کوونکي ولاړې، سجده یې وکړل او بیا راپورته سو د سجدې څخه، نو دلته به دی د تحیاتي په شکل سره کښېني او کله چې کښېناستئ په اطمینان سره وروسته به بیا دوهمې سجدې ته ولاړ سي. لږ راپورته کېدل د سیده کېدو څخه، یعنی د سیده کښېناستو څخه پرته بله سجده کول ناسم کار دی او کچیری یو المنسکون کی داسې ډول سره وکړي چې سم کښېننی آرام کښېننی نو په دغه کس باندې د منځه راګرځول ضروري او اړین دي دوهم د سجدې څخه چې کله المنسکون کی راپورته سي نو په داسې ډول سره کښېنستل چې چپه پښه وغوړوي یعنی د چپې پښې غوړول او پر هغه پښه باندې کښېنستل او راسته پښه په داسې ډول صدرول چې ګوتې یې د قبلې شریفې لور ته کږې وي یعنی په داسې ډول سره خپله راسته پښه ودروي چې د ګوتو سرونه یې کاږې وي د قبلې ولور ځینې خلک دواړې پښې جګې ودروي او پر پوندو باندې د پښو کښېني چې دغه طریقه ناسمه طریقه ده یعنی صحیح طریقه دا نه ده چې دواړې پښې جګې ودروي او پر پوندو باندې کښېني دا صحیح طریقه نه ده صحیح طریقه دا ده چې چپه پښه وغوړوي پرې باسي پر هغه باندې کښېني او چپه رسته پښه او رسته پښه جګه ودروي دریم د دوه سجدو د ناستې د دوه سجدو ترمنځ د ناستې پر مهال د دواړو لاسونو پر زنګنونو پر رنونو باندې ایښودل د دوه سجدو ترمنځ د ناستې پر مهال د دواړو لاسونو پر رنو ایښول په داسې ډول سره ایښول چې ګوتې د زنګنو لوري ته کږې نه وي بلکې د ګوتو سرونه د زنګنونو د لومړۍ کنارې یا دغه کوزوالی چې راځي دې ته ورسیږي او نور ګوتې راکږې نه سي د زنګنونو پر طرف باندې څلورم د دوه سجدو په منځ کې د ناستې پر مهال د لمنځ کوونکي دپاره په کار ده چې نظر پر خپل ځیګر باندې وساتي یعنې خپلې سینې ته به په دې وخت کې ګوري پنځم د دوه سجدو ترمنځ دومره وخت کښېنستل چې لږ تر لږه یو ځل سبحان الله وویل سي او که دومره وخت کښېني چې په دې وخت کښې اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني واهديني وارزقني وویل سي نو ښه خبره ده خو په فرض لمنځونو کښې خو په فرض لمنځونو کښې دې د دې د لوستلو یعنی د دې دعا لوستلو ضرورت نشته په نفلونو کې یې لوستل ښه دي او یا دې ته ورته بله دعا ده چې اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني دوهم ځل تکرار لمونځ په عملي ډول د سنت طریقې مطابق ادا کول لمونځ کوونکي ته پکار ده چې د سجدو په منځ کې راتلونکي څو خبرې په یاد ولري او عملی کړي لومړی کله چې لمونځ کوونکي د لومړۍ سجدې څخه راپورته سي نو پر دواړو زنګنونو یعنی د اتحیات په شان دي سم کښېني او بیا به بله سجده وکړي لږ راپورته کېدل د سیده کېدو څخه پرته یعنی چې سیده نه سي فقط لږ راپورته سي بیرته بله سجده وکړي نو دغسې سجده کول سم کار نه دی صحیح کار نه دی په داسې ډول کولو سره د لمانځه راګرځول لازمیږي یعنی که چیرې یو لمونځ کوونکي په داسې ډول سره سجده وکړي چې لومړۍ سجده یې وکړل راپورته سو چې کله سم کښېنستلی نه وي د هغه څخه وړاندې فقط یو اشاره د ناستې وکړي بیرته دوهمې سجدې ته ولاړ سي نو داسې کول ګناه ده په داسې ډول سره د سجدې د ناستې یعنی چې کمه ناسته ده د دوه سجدو ترمنځ دا جلسه چې کومه ده دا د جلسې حق په دغسې ډول سره نه ادا کیږي نو چې د جلسې حق ادا نه سي نو په دغه کس باندې د لمانځه راګرځول ضروري او اړین دي نو په کار ده چې د لومړۍ سجدې څخه چې کله لمونځ کوونکي راپورته سي په صحیح ډول سره د تحیات په شکل سره سم کښېنستل ضروري او اړین دي دوهم کله چې لمونځ کوونکي د لومړۍ سجدې څخه راپورته سي نو چپه پښه غوړول او پر هغه پښه باندې کښېنستل او راسته پښه په داسې ډول سره درول چې ګوتې یې کږې وي او د ګوتو مخ یې د قبلې ولورې ته وي ځینې خلک دواړې پښې دروي او پر پوندو باندې کښېني چې دغه طریقه صحیح طریقه نه ده نو دغه سې کسانو ته پکار ده چې دغه سمه طریقه په پام کې ونیسي او عملیه کړي چې چپه پښه وغوړوي او رسته پښه جګه ودروي او د رستې پښې ګوتې د قبلې و لوري ته برابرې کړي، یعنی د ګوتو مخونه یې د قبلې و لور ته برابر وي. دریم، لمونځ کوونکي ته پکار ده چې د دواړو سجدو ترمنځ د ناستې پر مهال خپل دواړه لاسونه پر رونو باندې کښیږدي، یعنی پر رونو باندې په داسې ډول سره کښیږدي چې د ګوتو سرونه یې د زنګنونو لوري ته کاژه نه وي، یعنی سیده پرتې وي او د زنګنونو د ټکیو خواته د ګوتو سرونه کاژه نه وي، بلکې د ګوتو سرونه دي د زنګنونو د لومړۍ کنارې ته د لومړۍ کنارې سره سم کښیږدي، یعنی چې په دې د ګوتو سرونو کې کوژوالی نه وي د زنګنونو د ټکیو خواته، په داسې ډول سره به پر رونونو باندې کښیږدي. څلورم، د دوو سجدو ترمنځ د ناستې پر مهال لمونځ کوونکي ته پکار ده چې خپل نظر پر خپل ځیګر باندې وساتي او خپل ځیګر ته ګوري د دغه ناستې پر مهال. پنځم، د دوو سجدو ترمنځ دومره وخت کښېناستل چې لږ تر لږه یو ځل سبحان الله وویل سي، او که دومره وخت کښېني چې په دې وخت کښې اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني واهديني وارزقني، او یا اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني واعفيني، او دا دعا وویل سي نو غوره او ښه دی. خو په فرض لمونځونو کښې دي د دې د لوستلو ضرورت نشته، خو په فرض لمونځونو کې د دې دعاو د لوستلو اړتیا نشته، په نفلونو کې یې لوستل ښه دي. د تعلیم القرآن راډیو درنو او زړه ته راتیرو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو، د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اورېدونکو څخه هیله کوو چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړو.
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن هدي وتبصير، يا من يفتش عن هدي وتبصير، يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن أدين وتبصيري، يا من يفتش عن أدين وتبصيري، ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا، ويستعيذ بالله من حيف وتقصيري، ليرشف الشهداء والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير، ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا، ويستعيذ بالله من حيف وتقصير، ليرشف الشهداء والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير، هذه معالم خير قد بدت وجلا، حقا يبين بتيسير وتنوير، هذه معالم خير قد بدت وجلا، حقا يبين بتيسير وتنوير، تنوير.
د تعلیم القرآن راډیو درنو او زړه ته راتیرو اورېدونکو، یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې دمه به مو کړې وي او خپرونې ته به غوږ یاست. اوس بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره چاکلی او بیل کړی دی. المنز په عملی ډول د سنت طریقې مطابق ادا کول. دریم ځل تکرار. المنز کوونکي ته پکار ده چې د دوو سجدو په منځ کې راتلونکي څو خبرې په یاد ولري او عملی کړي. لومړی، کله چې لمونځ کوونکي د لومړۍ سجدې څخه راپورته شي، نو پر دواړو زنګنونو یعنی د اتحیاتې په شان سره، د اتحیاتې په ډول سره سم کښېني، یعنی کښېبني. کله چې د لومړۍ سجدې څخه راپورته شو، نو د هغه څخه وروسته به د اتحیاتې په شکل سره سم کښېني او بیا به بله سجده وکړي. د سجدې څخه لږ راپورته کېدل، د لومړۍ سجدې څخه لږ راپورته کېدل او د سجده کېدو څخه پرته بله سجده کول ګناه ده. په داسې ډول کولو کې د لمانځه راګرځول واجبیږي. یعنی که چیرې د لومړۍ سجدې څخه لمونځ کوونکي په صحیح ډول سره راپورته نه سي، سمه جلسه ونه کړي، سم کښېننی، نو د دغه کس هغه جلسه ونه سوله، نو پر دغه کس باندې د خپل منځه راګرځول واجبیږي. نو لمونځ کوونکي ته پکار ده چې د دوو سجدو تر منځ په صحیح ډول سره د تحیات په شکل سره کښېني او د دې څخه وروسته بیا دوهمې سجدې ته ولاړ شي. دوهم، کله چې لمونځ کوونکي د لومړۍ سجدې څخه راپورته شي، نو چپه پښه غوړول او پر چپه پښه باندې کښېنستل او راسته پښه په داسې ډول سره درول چې ګوتې یې کټ وي، یعنی کږې وي، او د ګوتو مخونه د قبلې و لوري ته سي. ځینې خلک په داسې ډول سره کښېني چې دواړې پښې یې جګې ولاړې وي او پر پوندو باندې کښېني، چې دغه طریقه ناسمه طریقه ده. یعنی صحیح طریقه دا نه ده چې پر پوندو باندې کښېني. صحیح طریقه دا ده چې چپه پښه وغوړوي، پرې باسي او راسته پښه جګه ودروي او د ګوتو سرونه د قبلې و طرف ته وي او په داسې ډول باندې کښېني. دریم، د دواړو سجدو تر منځ د ناستې پر مهال باید لمونځ کوونکي دواړه لاسونه پر رونو کښېږدي او یا دواړه لاسونه پر رونو ایښودل، په داسې ډول سره ایښودل د دواړو لاسونو چې د لاسونو د ګوتو سرونه د دورنونو د کینارو سره پراته وي. یعنی د ورنونو د کینارو څخه چې کله دلته کوژوالی راځي، د ټکۍ خواته، د زنګانه د ټکۍ خواته دلته کوژوالی راځي، دا کیناره راکږیږي، نو تر دغه ځایه پورې د ګوتو سرونه رارسول او کښته نه راکږول. یعنی چې تر زنګانو خواته دا کور راکږې نه سي، د ګوتو سرونه راکاږه نه سي، بلکې د ګوتو سرونه دي د زنګنونو لومړۍ کنارې ته ورسول سي او د هغه سره دي برابر وي او کښته طرف ته یې راکتول یا راکژول صحیح نه دي. څلورم، د دوو سجدو تر منځ د ناستې په حالت کې لمونځ کوونکي ته پکار ده چې خپل نظر پر خپل ځیګر باندې وساتي. یعنی خپل سینې ته به ګوري، یوه طرف او بل طرف ته کتل مناسب او جایز نه دي چې یوه طرف او بل طرف ته لمونځ کوونکي ګوري. دا اړینه او ضروري ده چې د ناستې پر مهال باندې د دوو سجدو تر منځ پر خپل نظر پر سینه باندې وساتي. پنځم، د دوو سجدو تر منځ چې کومه ناسته ده یا کومه جلسه ده، په دې کې دومره کښېنستل چې لږ تر لږه یو ځل سبحان الله وویل سي او که دومره وخت کښېني چې په دې کې دا دعا وویل سي چې اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني واهديني وارزقني، او یا دا دعا وویل سي اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني وعافيني، نو دا غوره دی. خو په فرض لمونځونو کې د دې دعاو د لوستلو اړتیا نشته. په نفلي لمونځونو کې یې لوستل ښه او بهتر دي. لمونځ په عملي ډول د سنت طریقې مطابق ادا کول. څلورم ځل تکرار. لمونځ کوونکي ته پکار ده چې د دوو سجدو په منځ کې راتلون کی چو خبری پا یاد ولری او عملی کری. لمری د لمری سجدی چخه چکل المنسکون کی راپورت سی نو د اتحیاتی پا دول سر سام کشنستل. یعنی سام با کشینی او د هغه څخه وروسته به بیا دوهمې سجدې ته ولاړ سي، یعنی وروسته بیا دوهمه سجده کول. لږ راپورته کېدل، یعنی په داسې ډول سره راپورته کېدل چې سم کښېننې او پرته د سمې ناستې څخه بله سجده کول صحیح نه ده. او که چیرې یو څوک په داسې ډول سره چې سم نه کښېني، یعنی سمه جلسه یا ناسته ونه کړي د دوو سجدو ترمنځ، پر دغه کس باندې د دغه لمانځه راګرځول واجبیږي. نو هر لمونځ کوونکي ته پکار ده چې د دوو سجدو ترمنځ په صحیح ډول سره ناسته وکړي. دوهم، کله چې لمونځ کوونکي د لومړۍ سجدې څخه راپورته سي نو چپه پښه غوړول او پر هغه باندې کښېنستل، یعنی چپه پښه پرې ایستل او پر هغه کښېنستل، او راسته پښه په داسې ډول سره درول چې د هغې ګوتې کږې وي او د ګوتو سرونه د قبلې و لوري ته وي. او ځینې خلک دواړې پښې جګې دروي او پر پوندو باندې کښېني، چې دغه طریقه ناسمه طریقه ده. صحیح طریقه دا ده چې چپه پښه پرې ایستل سي او رسته پښه جګه ودرول سي او د رستې پښې ګوتې، یعنی د ګوتو سرونه د قبلې و لوري ته وي او په دغسې شکل سره کښېني. نو دا صحیح طریقه ده، او پر پوندو باندې کښېنستل ناسمه طریقه ده. دریم، د دوو سجدو ترمنځ د ناستې پر مهال لمونځ کوونکي ته پکار ده چې دواړه لاسونه پر رنونو باندې په داسې ډول سره کښېږدي چې ګوتې یې د زنګنونو و لوري ته کږې نه وي، بلکې د ګوتو سرونه یې د زنګنونو لومړۍ کنارې ته ورسیږي او د هغه څخه هاخوا ته تیر نه سي. یعنی ګوتې پر رنونو باندې په داسې ډول سره کښېږدي چې د زنګنو و لوري ته کږې نه وي، د زنګنونو د ټکۍ و لوري ته کږې نه وي. څلورم، لمونځ کوونکي ته پکار ده چې د دوو سجدو ترمنځ په ناسته کې، یعنی دغه کومه جلسه چې د دوو سجدو ترمنځ ده، په دې وخت کې خپل نظر پر خپل ځیګر او سینه باندې ولري. د یوه طرف او بل طرف کتلو څخه ځان ساتل پکار دي. پنځم، د دوو سجدو ترمنځ دومره کښېنستل چې لږ تر لږه یو ځل سبحان الله وویل سي. او که چیرې لمونځ کوونکی دومره وخت کښېني چې په هغه کې دا دعا وویل سي: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني واهديني وارزقني، او یا دا دعا وویل سي: اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني وعافيني، نو دا دعا ویل غوره او بهتره دي. خو په فرض لمونځونو کې د دې دعاوو د ویلو اړتیا نسته، په نفلي لمونځونو کې یې لوستل او ویل غوره او بهتره کار دی. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. د تعلیم القران راډیو درنو او زړه تراتیرو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه هم دومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی بخښونکي او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.